افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې، ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنو ریاستوري هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي نن له غرمې وروسته په کابل کې د پاکستان د سفارت شارزده فیرهزار کړ او د افغانستان په پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستان د پوځي الوتکو د بمبارد له امله ورته د خپل شدید احتجاج لیک وسپاره. د دې وزارت مرستیال وایي حافظ احمد نن په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په یو بیان کې د پاکستاني امپاوز انتیری غندل شوی او د پاکستان سفارت ته په ډاګه شوی چې په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکي حکومت استازی په کابل کې د افغان حکومت له چارواکو سره په خبرو بوخت و، د پاکستاني پاوز لخوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدانول د ځانګړو پاکستاني کړیو لخوا د دواړو هیوادونو اړیکو کې د بې باورۍ د رامنځته کولو هڅه ده. لدې مخکې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلو چې په پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي بریدونو په نتیجه کې چې پرون ناوخته وشول په څلورو سیمو وشول، په شپږ څلوېښت کسان چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. هغه همدارنګه ویلي چې په دغو بریدونو کې شپږ تنه نور چې ډېری یې ماشومان دي انټپیان شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او نه هم د دې هیواد پوز انتر اوسه د دغو بمباریو او نه هم د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د غبرګون په وړاندې عکس العمل نه دی څرګند کړی، خو د پاکستان یو امنیتي چارواکي د خپل هویت د نه افشا کېدو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې بریدونه د ترهګرو پر پټنځایونو شوي او پکې وژل شوي هم. د تحریک طالبان پاکستان سخت دریځ ډلې غړي دي. هغه ویلي چې په دغو بریدونو کې له جټ او ډرون الوتکو څخه انکار اخیستل شوی دی. د پکتیا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي بریدونو په اړه د غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي دغه برید په کلکو ټکو غندلی او هغه ښکاره تېری او د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه بللې ده. دغه راز یو شمېر نورو افغان سیاستوالو او د پخواني حکومت جګپوړو چارواکو هم د پاکستان دغه برید غندلی دی. وروسته په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل اوري. د قزاقستان په لویدیز اقطاب ښار ته نږدې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې په لسګونو کسان مړه شوي دي. د قزاقستان چارواکو نن چهارشنبې وویل چې په دغه الوتکه کې چې د اذربایجان له پلازمېنې باکو څخه روسیې ته په لاره وه 9 تنه سپاره وو. چارواکو ویلي د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې په لسګونو کسان مړه شوي خو له 150 زیات ژوندي پاتې دي. د قزاقستان د روغتیا وزارت وویل 2 ماشومانو په ګډون 20 تنه سیمه ییز روغتون ته لېږدول شوي دي. د 11 کسانو روغتیایي وضعیت نازک خودل شوی او د جدي پاملرنې په څنګ کې تر درملنې لاندې دي. د اذربایجان هوایی شرکت ویلي چې د امبریر 190 الوتکه چې له باکو څخه د چچنیا پلازمېنې ګروزنې ته په لاره وه اړه شوه چې له اقطاو څخه شاوخوا 3 کیلومتره لرې بېړنۍ ناسته وکړي. د الوتکې د غورځېدو لامل سمدستي نه دی څرګند او د قزاقستان پولیسو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. د فلسطینیانو سخت دریځ ډله حماس وایي اسرائیل نوي شرایط وضع کړي چې په غزه کې یو اوربند ته د رسېدو لپاره یوه موافقه ځنډنې کړې ده. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې حماس ویلي له دې سره سره دوی انعطاف ښیي او د قطر او مصر په منځګړیتوب د اوربند په اړه خبرې اترې په جدي لوري روانې دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژني وویل اسرائیل له غزې د وتلو اوربند بندیانو او خپلو سیمو ته د بې ځایه شوو د بېرته ستنېدو اړوند مسایلو په اړه نوي شرطونه وضع کړي چې د یوې موافقې ترلاسه کولې چې دوی ډېر ورنږدې شوي وو ځنډولې دي. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو دفتر پرون وویل چې د اسرائیل د خبرو اترو ټیم د غزې په اړه د یوې مهمې اونۍ خبرو اترو وروسته د یرغمل شوو د معاملې په اړه د داخلي مشورو لپاره د سیشن بې په ماښام بیرته له قطر څخه اسرائیل ته ستون شوی دی. اسرائیل په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل کړه چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس په ګډون سخت دریځو وسلوالو له غزې د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یې یرغمل کړل. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا پنځشنبه د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په وړاندې ټیسټ لوبه وکړي. د زیمبابوې په کوربتوب دا لوبه د افغانستان په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. له زیمبابوې سره دوهمه ټیسټ لوبه به د مرغومې یا جدي میاشتې په 12:30 وشي. تر دې وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په 20 او 50 سیالیو کې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. خبرونه ملازادی را دو آوریدل. وړاندې پر راپورونو کې واورې چې د طالبانو حکومت وایي د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د تېرې شپې په هوایي بریدونو کې شپږ څلوېښت کسان چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. د سیمې وزایي چارواکي وویل
برمل په لمن سیمه منګړیتۍ کې او د مرغۍ په سیمه کې پاکستاني الوتکه راغلې. د هغې لخوا بمبار وشو چې څوارلس یې ملکي وګړي افغانان دي، کوچنیان دي، زنانه دي او نور بلکې پاکستاني مهاجرین دي.
د پاکستان د غبرګونونو په وړاندې د طالبانو د حکومت او افغان سیاستوالو د غبرګونونو ترڅنګ عام او افغانانو هم غبرګونونه ښکاره کړي.
په ډیپلوماټیک کچه باندې باید ژر تر ژره د پاکستان سفارت وتړل شي او ښکاره ستاسو هیواد هر مقصدي په کابل تجاوز کوي. زه فکر کوم دغه هیواد سره هیڅ ډول اړیکې مناسبې نه دي.
په افغانستان کې د غبرګونونو په وړاندې سخت عکس العملونه ښکاره کړي، خو په اسلام آباد کې چارواکو تر اوسه رسمن څرګندونه نه دي کړې. په دې اړه په اسلام آباد کې زموږ د مشال رادیو له همکار سره وغږیږو. په نړیوالو مسایلو کې به په قزاقستان کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو د پیښې له وروستو جزئیاتو خبر شي، او د اروزګان ولایت د ترین کوټ ښار د اوسېدونکو څرګندونې به هم واورئ چې د ښاري پراختیايي پلان د بشپړېدو ته خوشاله دي.
شاروته د نړۍ تامت وساسي او داخل په دغه دغه کې به مشکلات ختم شي. سړکان به مسمه، یو مریض به مشفقانی او مکتب ته مکشنیان دا بار لار باندې سیدا جسم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو حکومت وایي د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د تېرې شپې په هوایي بریدونو کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي چې زیاتره ښځې او ماشومان دي. په برمل ولسوالۍ کې یوې امنیتي سرچینې بیا ویلي چې په دې برید کې اندې یوې کورنۍ څوارلس غړي وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت د بریدونو په غبرګون کې د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې نن له غرمې وروسته په کابل کې د پاکستان د سفارت شاه ظفر احضار کړ، او په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمې د پاکستان د پوځي الوتکو د بمبار له امله ورته د خپل شدید احتجاج لیک وسپاره. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د تیرې شپې د حملې له امله د شپږ څلوېښت کسانو د وژل کېدو او شپږ نورو د ټپي کېدو پخلی کړی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې په وژل شویو کې ډیری ښځې او ماشومان دي. نوموړي ویلي زیانمن کسان یو شمېر د سیمې اوسېدونکي او ځینې د وزیرستان بېځایه شوي کډوال دي. زبی الله مجاهد دا هم ویلي چې دا هوایي حمله تېره شپه د برمل په شینسترګۍ اډې، سورزغمی، الماستی او مرغی سیمو کې شوه ده. دا سیمې د ډیورن کرخې بلې غاړې د جنوبی وزیرستان د ناقراره قبایلی سیمې انګور اډې سره ګډه پوله لري. په برمل ولسوالۍ کې یوې طالب امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې د یوې سیمه ییزې کورنۍ څوارلس غړي هم شامل دي.
بېګاه شپې نه وخته نه بجې خواوشه برمل په لمن سیمه منګړیتۍ کې او د مرغۍ په سیمه کې پاکستاني الوتکه راغلې. هغې لخوا بمبار وشو چې څوارلس یې ملکي وګړي افغانان دي، کوچنیان دي، زنانه دي او نور بلکې پاکستاني مهاجرین دي.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت تېره شپه نه وخته له دې هوایي حملې وروسته په خپل ایکس پانا په یو بیان کې دا حمله غندلې او د افغانستان په خاورې وحشیانه برید بللې. دفاع وزارت خبرداري ورکړي چې دا حمله به بې ځوابه پاتې نشي. د برمل ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا حمله د شپې نهه بجې ترسره شوه چې لاملې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دې ولسوالۍ یو اوسېدونکي صدیق الله ازادي راډیو ته وویل
پاکستاني الوتکې د برمل ولسوالۍ په زیاترو سیمو باندې ګرځېدلې چې بیا وروسته بمبار هم وکړ، خلکو ته مالي او زیاني تلفات واړول. زه دومره دقیق معلومات نه لرم، خو د ښځو او ماشومانو په شمول پنځه شل شهیدان لرو او دا خلک ټول ولسی خلک وو، عام خلک وو.
د برمل اوسیدونکو وایي چې له حملې وروسته د پیښې سیمې ته د ټلیفوني اسانتیاو د درېدلو له امله لاسرسی سخت شوی. د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ویل چې اوسمهال په سیمه کې وضعیت نارمل دی او سیمه ییز اوسیدونکي د وژل شویو کسانو د تدفین مراسم ترسره کوي.
او یاره خاور نه خو له تر اوسه ډېر راوتی دي، که څه پاتې وي کم تر پاتې وي. اکثر راغلل روغتونو چې کوم خدمت و هغه ترسره کړه، روغتونو ولا راغلل او بعد یې نه وس ډېر اکثر شهیدان دي، زخمیان کم دي پکې. نه دغه دزونه مزونه فرخال نشته، بس خلک اخته دی چې کوم مړي شوي دي، شهیدان شوي دي، دغه تدفین کوي لکه خخوي یې ښه. او نور خو تیاری نشته، وضعیت خو نرمال ده، بیخي طالبان هسې په کنټرول کې اخیستي دي.
داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د پاکستان هوایي ځواک له دې برید سره هم مهاله د خوست او پکتیا په یو شمېر سیمو هم حملې کړي، خو په رسمي ډول دا ادعاوې نه دي تایید شوي. که څه هم د پاکستان پوځ د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ د تیر شپې د هوایي حملې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو ځینو پاکستاني رسنیو راپورونه ورکړي چې د پاکستان پوځ تیره شپه د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني طالبانو د روزنې مرکزونه په نښه کړي او د ټي ټي پي لږ تر لږه 1.5 وسلوالې وژلي. خو د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ویان محمد خراساني ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان هوایي ځواک په برمل کې د وزیرستانونو بې ځای شوي ملکي کډوال او سیمه ییز افغانان په نښه کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان جنگي الوتکې د افغانستان په خاوره کې دننه بمباری کوي. تر دې وړاندې هم پاکستان د روان 2024 کال په مارچ کې په پکتیکا او د 2022 کال په اپریل کې په خوست او کونړ کې بمباری کړې و چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل شوي وو. پاکستان ادعا لري چې د دې هیواد وسلوال مخالفین یا پاکستاني طالبان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعا په وار وار رد کړي او د ټي ټي پي موضوع د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده. د پاکستان هوایي ځواکونو د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې دا برید داسې مهال کړی چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي صادق خان د دوشنبه په ورځ کابل ته سفر کړی او پرون سه شنبه په خپل اکسپانه لیکلی چې یو شمېر طالب چارواکو سره یې لیدلی او د دې لیدنو کتنو هدف په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبره د ورورګلوۍ اړیکو پراختیا وه.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ د تیر شپې د بریدونو په باب مو واورېدل. له دغو بریدونو وروسته د طالبانو حکومت او د غراز یو شمېر افغان سیاستوالو او د پخواني حکومت چارواکو انتون غبرګونونه ښکاره کړي دي، خو تر اوسه پورې اسلام آباد کې چارواکو د دغو بریدونو او د افغانستان د لوري د غبرګونونو په اړه څه نه دی ویلي. اسلام آباد د زموږ د مشال راډیو خبریال طاهر خان هم همدا شپه را سره وصل دی. دغه راز د سیاسي چارو شنونکی سمی یوسف زای هم په لاین کې دی. دواړو ته ښه راغلاست وایو. لومړی طاهر خان، تا ته به درشو، پاکستاني چارواکي ولې تر اوسه غلي دي؟
سلام تاسو ته، ستاسو ملمت، ستاسو اوریدونکو ته. دغه خو د حیرانتیا خبره ځکه ده چې کله پاکستان په مارچ کې د روان کال برید کړی او په خوست باندې، او هلته هم هغه وخت کې دا ویلو چې دوی ټي ټي پي او د حافظ ګلبادر ډله په نښه کړو، هغه وخت کې اعلان کړی وو. او دا ځلنه کې خو اوس یو بل روایت پاکستان کې جوړ شو چې کله دوی رسمن څه نه ویل غواړي، نو دوی د ټولنیزو رسنیو د لارې چې پاغه باندې د پاکستان د فوج او د پاکستان د استخباراتو ډېر حسابونه یا اکاونټونه جوړ شوي دي، او داغه د لارې اول کې یو د حیرانتیا خبره دا بل هم ده چې یو پیښه کې شوي وي یا پلان شوي وي، همدغه اکاونټونو ته د اول نه معلومات ورکړي. د کتیر ماخام داسې راغلل زنه په یو لفظ لیکي یا دوه لیکي، او داغه نه ډېر خلک دا معنی والی چې سناس کیدون کی دی یا شوی دی. نو تیر روز دغه دغه برید نه وړاندې هم دغه رنګ دی اولیکل، او بیا چې کله برید شو نو دغه وخت نه واره تر تاسو چې خبر کوم دی وخت پورې هغه اکاونټونه ډیر زیات فعال دي.
بله بله،
او خپل معلومات هم کوي، او د ټي ټي پی خبر مردوي، د طالبان د حکومت د ویان خبر مردوي. نو دا د حیرانتیا خبره ده چې یو کار شوی دی، او سره له دې چې د افغانستان د طالبانو د خوا لږه شیبه وړاندې خبر راغی چې هغه د پاکستان چې کومه شارزي افیر دی، نظیم الامور دی، هغه احضار کړی دی. بیا د طالبانو دفاع د وزارت بیان راغی، د ګولا مجاهد بیان راغی. د دې شیزونو باوجود تر اوسه پورې پاکستان نو څه دلیل نه ښیي.
مننه طاهر خان، تاسو را سره وشئ. د یوسف زای صاحب تاسو ته بدر شو، ګمانم چې مایکروفون مو روښانه او غږونه ډیر راتلل. په هر صورت یوسف زای صاحب، دغه بریدونه داسې مهال شوي دي چې د افغانستان لپاره د طالبانو د پاکستان د حکومت ځانګړی استازی صادق خان پرون په کابل کې وو، او د طالبانو له لوړپوړو چارواکو، د دفاع له وزیر، د کورنیو چارو، د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې وکړلې، د دواړو هیوادونو پر اړیکو سره غږېدلې دي. دا څه معنی لري چې صادق خان په کابل کې وي او هلته په برمل کې پاکستان پوځ بریدونه کوي؟
مننه تاسو ته طاهر خان صاحب ته او اوریدونکو ته. زه فکر کوم دا یو ډول هغه د ډیپلوماسۍ د نورمونو او د اصولو او د سنتونو خلاف یو عمل ده. په داسې حال کې چې پرون د پاکستان خاص استازی وروسته له ډیره وخته کابل ته تللی و او هغه یعنی هغه د سیاسي حکومت ته چې په کابل کې ده د هغه د خارجه وزارت تر حکم لاندې یو شخص ته او تر دې پورې خبرې کړې وې چې پراتون کې څو ورځو کې یا هفتو کې د پاکستان خارجه وزیر چې د نائب صدر اعظم هم د اسکدار کابل ته سفر وکړي متصل پاکستان بریدونه پیل کړل. یو خدا ده چې دلته دانی پاکستان سیاسي حکومت او فوج دواړه یو ډول ټکر کې رالو او د خپل د پاکستان د کورنۍ د افغانستان لپاره کوم استازي ده دغه هم یو ډول دغه لپاره هم یو ډول توهین وشولو چې هغه د لپاره ستولو چلته خبري وکړي. دویم ځینې خلک دا خبري کوي چې ممکن صادق خان هلته د وړاندې نه داسې یو پاک طالبانو ته اشاره ورکړې وي، خو بهرحال دا یو بده پیښه ده او د دې پیښې په نتیجه کې ټي ټي پي له منځه نه ځي او پاکستان اوس په دې فکر کوي رسمن دوی اعلان هم شي کوي ځکه چې په اخلاقي تور باندې دا ډول بریس کول نقصانات لري او پاکستان دا فکر کول و چې کېدای شي په دې کې د طالبانو غټ مشر مړ وي، ټي ټي پي غټ وجر شوی وي، نو بیا به دوی ډېر په غټه سطح باندې دا خبره کوي چې وګوره دا خو ثبوت ته چې دا مشران هلته وجر شو ټي ټي پي. نو یو ډول داسې حالت رامنځته شو چې خلافي توقع و. البته د دې نه وړاندې په پاکستان کې شپاړس تنه پاکستاني فوجیان وجل شوي وو، ورپسې د فوج مشر وزیرستان ته پرون نابلس تللی و. نو زما په خیال پاکستان دا فکر کوي چې مونږ په دې کې نور دوه رایې یا شک نه لرو چې ټي ټي پي په افغانستان کې تمویلېږي او مونږ سره ځواک ته مونږ سره تیاری دي مونږ سره میزایل دي مونږ څنګه وغواړو برید کولای شو.
بله، دغه غبرګونونو ته په پام چې د طالبانو د حکومت لوړپوړو چارواکو من جمله د طالبانو د حکومت دفاع سرپرست وزیر پرون لومړی کس چې سخت عکس العمل ښکاره کړ ویل چې موږ به دغه برید بی ځوابه پرې نږدو، د ده هدف څه ده؟ طالبان څه کولی، طالبان حکومت څه کولی شي؟
زه فکر کوم د طالبانو حکومت په سمدستي ډول هیڅ هم نشي کولی ځکه چې نه افغانستان ټانک لري، نه طیاره لري، نه داسې میزایل لري، نه د راکټ لري، او په مقابل کې پاکستان دا هر څه لري. البته دا د الفاظو خبرې دي، خو په اوږده ستراتیژي کې زه فکر کوم دا ډول بریدونه بیا افغانستان کار ډول حکومت هغه مجبوروي، هغوی هم بیا د پاکستان د خوږ ګوتې په استفاده ټي ټي پي مرسته کولی شي، د بلوچانو مرسته کولی شي، او یو ډول پراخه پیمانه باندې رسمن د دغه ګروپونو نه حمایت ته مجبوریږي. اوس خو زه فکر کوم چې تعجب دا ده چې یو ډول د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې مثبت پرمختګ راغلی او طالبانو د قبایلو سیمو مهاجرین چې افغان حکومت ورته مهاجرین وایي او پاکستان ورته طالبان وایي، دوی 200 کورنۍ د ورن لاین د کرخ نه د ګلانو د کیمپ او د برمل د کیمپ نه کاراباغ ته واستول، نو خلک وی چې دا یخ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ورشل او غورور ویل کیږي، خو متاسفانه دا پرونی پیخه ډیره داسې پیخه ده چې باید نوې شوی. البته پاکستان حکومت هم تر فشار لاندې ده ځکه دوی مسلسل ډول ټي ټي پی بریدونو کې دوی فوجیان لمنځي سکیورټي خرابېږي، خو زه فکر کوم چې په افغانستان کې ټي ټي پی وجود کاغه پار شکل وی دا د پاکستان د ټي ټي پی د مقاومت د پاکستان د حکومت پر ضد چې کوم د جګړه را دا یو جز ده، یو کل نه ده. مشکل خو پاکستان کې نه نه ده، مشکل خو د افغانستان له سرحدونو نه ډیر لري پروت، لکه څنګه چې د افغانستان په تیر شل کلن حکومت کې جګړه کې افغان طالبان په پاکستان کې پراته وو، د مهاجرو په کمپونو کې پراته وو. پاکستان به دا ویل چې دا موږ نه پیژنو کوم یو افغان ده، کوم یو مهاجر ده، کوم یو طالب ده، خو خپل کار ته ادامه ورکوله. مقاومت خو پاسه په افغانستان کې وو، د خو لپاره یو دلیل نه وو. نو اوس ورته ډول زه فکر کوم که په وګړه مبارزه کې زه فکر نه کوم چې ټي ټي پی لمنځه لاړ شي، بلکې ټي ټي پی سره به طالبانو همدردي نور هم زیاته شي او افغانانو همدردي هم زیاته شي.
مننه یوسف زای صاحب. طاهر خان کراته وای چې تر اوسه پورې خو د پاکستان پاوز یا د پاکستان حکومت رسمن د دغه بریدونو یا د طالبانو د حکومت د عکس العملونو په باب رسمي څرګندونې نه دي کړې. پخوانیو تجربو ته په پام مخکې چې دا ډول حملې شوي دي، آیا پاکستان حکومت به په ځنډ غبرګون ښکاره کړي؟
گمان نکوما زکه چې خکارا کوي نو باید چې زری خکارا کړي وي، زکه چې تیر بریډ شیو نو ډېر زر دی خبرګون خکارا کړي وو، او تیر بریډ هم لکه لوی بریډ دا هم لوی بریډ دی. مازی کې به واړه واړه راکټ په کونړ باندې یو ځای بل ځای باندې باندې تو غولې، خو هغه باندې باندې خاموش وو، ځکه افغانستان لخوا خو په هغه باندې خبره وشوه، لیکن پاکستان به تل په هغه باندې خاموش پاتې شوی دی. خو دغه برید دومره زیات و د روان کال په مارچ کې شو چې بیا پاکستان دغه تایید هم کړه، او لیکن اوس نه تاییدوي. نو دا خبره هم وزن لري چې ممکن ده دوی داسې یو کس نه پنه کړی چې هغه خلکو ته وخي. اسې خو په ټولنیزو رسنیو دوی ډېر عکسونه هم ورکړي دي، یو ویډیوګانې هم خپروي چې دا ځای مونږ پنه کړی دی او دلته دا ګاډي ولاړ دي، لیکن هغه شیان ډېر زیات دغه نه اخلي، لکه د خلکو هغه توجه یا ادبار دغه دغه بیانونو باندې دخل کو ناراضي. نو رسمن خو پکار دي چې وي، ځکه چې د طالبانو خو درې بیانونه په دې اړه باندې رسمن راغلل، او ګومان نه کوم چې دا دوه وخت پر لکه دا سره شمه ویلي چې نه ناراضي یا دا امکان دي چې صادق سفر پای ته رسېږي، ځکه صادق نن هم په کابل کې وو نن ډیپلوماټانو سره هلته لیدل. نو بهرحال امکان خو نه ښکاري چې راشي، ځکه چې اوس پورې کراتون راغلی به.
کور ودان له اسلام آباد زموږ د مشال راډیو خبریال طاهر خان او د غرض د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسف زی، له تاسو دواړو مننه چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ. له موضوع لري نزو، لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د طالبانو پر حکومت سربیره د غرض یو شمېر افغان سیاستوالو، د پخوانی جمهوري نظام، پخوانیو چارواکو او د غرض عام او افغانانو هم په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ د انتیرې ورځې د خونړیو بریدونو په وړاندې سخت عکس العملونه ښکاره کړي دي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو د تېرې شپې برید چې لسګونو ځایي اوسیدونکو او وزیرستاني بې ځایه سویو ته یې درنه مرګزوب لاړولې، په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولې دي. پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپله ایکس پاڼه دا برید غندلی او دا یې د افغانستان د حاکمیت نقص او پر خاورې ښکاره تېری بللی دی. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد که څه هم په دې باور دی چې ممکن د طالبانو حکومت به دې برید ته ځواب ووایي، خو په خپله ایکس پاڼه خوانی ټویټر ټینګار کړی چې د جګړې پر ځای دواړه هیوادونه باید پر دې توافق وکړي چې هیڅ یو بل ته اجازه ورنه کړي چې افراد یا ډلې له خاورې د یو بل هیواد امنیت وګواښي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په خپله ایکس پاڼه په دې اړه لیکلي، پاکستان د طالبانو پر وړاندې له جبري ډیپلوماسۍ کار اخلي. د تیر جمهوري نظام د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا د دې برید په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو، له دغه هیواد سره پر پوله او نورو ولایتونو کې د دوی د ځواکونو د متمرکزه کولو پر څرنګوالي او توپیرونو نیوکی کړي دي. له طالبانو سره د تیر جمهوري حکومت د سولې مرکشي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکسي بیا پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د پاکستان د پټکو وړاندې بمبارۍ د نړیوالو قوانینو خلاف او د نامنیو د کړکېچ پراخولو ته د بلنې په معنا دي. د تیر جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل هم په دې اړه په خپلو ایکس پاڼو په بیلابیلو بیانونو کې لیکلي چې طالبان د دغه ډول د دوی پټکو وحشیانه حملو د مخنیوي هیڅ ډول وړتیا، اختیار او هوایی دفاعي ځواک نه لري. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د دې برید په ځواب کې لیکلي چې دوی به د پاکستان دا برید په ځواب پرېن کړي. بلخوا عام افغانان هم وایي له دغه ډول حملو ستړي سوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي عبدالبصیر مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا خو سنوي خبره نه ده چې په افغانستان باندې بریدونه کیږي، همدارنګه په پکتیا باندې سوم سوم زل دي چې له پاکستان لخوا بریدونه کیږي، همدارنګه کونړ باندې او ننګرهار په مونډری ولسوالۍ کې هم یو څه وخت مخکې د پاکستان لخوا بریدونه شوي وو، خو متاسفانه هیڅ داسې کوم راپور او داسې کوم خبر موږ نه دی اورېدلی چې دوی پوښتنه کړې ده. د عوام افغان پر صفات باندې زما غوښتنه له دولت نه دغه ده، پاکستان دولت څخه پوښتنه وکړي چې ولې
دغه شان. د کابل ولایت اوسیدونکی روزي محمد زابلي بیا وایي د طالبانو حکومت باید د پاکستان د دې حمله په خبرګون کې په کابل کې د دغه هیواد سفارت وروتړي.
د نړیوال ټولنې په شمول باید افغان حکومت دې ته د مشروع دفاع په سفارت کې خپل جواب ووایي، او دغه راز په ډیپلوماټیکه کچه باندې باید ژر تر ژر د پاکستان سفارت وتړل شي. نو په دغه یو حالت کې چې یو هیواد همغه نه د ګاونډیتوب اصول په نظر کې لري او نه نړیوال اصول په نظر کې لري او حتی نه انساني اصول په نظر کې لري او ښکاره ستا د هیواد حریم نقص کوي، پر تا باندې تجاوز کوي، زه فکر کوم د دغه هیواد سره هیڅ ډول اړیکې مناسب نه دي.
د خبرګونونو او نیوکې داسې وخت دی چې ځینو پاکستاني چارواکو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې د جنگي جیټ الوتکو په وسیله یې تیره شپه په هغو سیمو هوایي بریدونه کړي چې د دوی پټکو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مشکوک پټنځایونه پکې و، خو د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستان دا ډول حمله له دې وړاندې هم کړي او دوی ځکه دا حمله ترسره کوي چې د دوی د اداو په اساس په دغو سرحدي سیمو کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان پټنځایونه موجود دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت تل رد کړی ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
او اوس یو نړیوال موضوع. په قزاقستان کې د آذربایجان د مسافروړونکو الوتکې د لوېدو له امله لسګونه کسان مړه شوي دي. قزاقستان چارواکو ویل یو مسافروړونکو الوتکه چې د آذربایجان له پلازمېنې باکو څخه روسیې ته په لاره وه د قزاقستان لوېدیځ کې د اقتاو ښار ته نږدې لوېدلې ده. نور جزئیات به له حسین احمد څخه واورو.
له آذربایجان د روسیې پر لارې به مسافروړونکو الوتکه په قزاقستان کې لیدلې او لکتر لګه وش په تکستان پکې مړ شوې دي. چارواکو ویلي د لمړنۍ معلومات له مخې تر ډېر زیات ژوندۍ پاتې دي. د آذربایجان د لوی څارنوال دفتر په باکو کې خبر اعلان ویل چې لکتر لګه د ډېر شتنه ژوندۍ پاتې شوی او تر درمنلې لاندې دي. د قزاقستان د روغتیا وزارت ویلي چې د دوه ماشومانو په ګډون وش کسان سیمې زروختون ته ور وړل شوې دي. ویل شوی چې د ولسو کسانو حالت نازک وو او تر جدي څارنې لاندې وو. د قزاقستان د روغتیا وزارت پی ویلمه کې ویلي چې د دوه کوچنیانو په ګډون اوښ کسان روغتون ته انتقال شوی دي. په لمه کې زیاته شوی چې د ولس کسان روغتي وضعیت نازک دي. د قزاقستان د بیړنۍ حالات د وزارت استازي خیرات جانس پویایف د دې پیښې په اړه رسنیو ته وویل:
د ورستیو معلوماتو پر اساس چې له هوایي ډګر څخه ترلاسه شوي د آذربایجان هوایي شرکت د امبرایر یو سل نوي ډوله الوتکه چې د باکو څخه ګروزنی ته روانه وه او پکې نه شپېته کسان د پنځه عملي غړو په شمول سپاره وو. په دوی کې دو څلوېښت کسه د آذربایجان اتباع، شپاړس کسه روسي اتباع، شپږ قزاقستاني اتباع او درې قرغزستاني اتباع شامل وو. د بیړني وضعیت اعلان کړی وو، خو درې کیلومترې د اقتاو ښار له هوایي ډګر څخه د سقوط سره مخ شوه. د ژغورنې او د مرستې رسونې ټیمونه د پیښې ځای ته استول شوي دي.
د بیړنۍ حالات وزارت پی ویلمه کې ویلي چې د ژغورنې ټیمونه د پیښې ځای ته رسیدلي دي. اول ته لګېدلی اور وشل شوی دی. د پیښې له ځایه اخیستل شوې ویډیوګانې ښیي چې الوتکه پر ځمکه سرچپه لوېدلې او یوه برخه یې د وزرونو او پاتې برخې څخه ماته شوې ده. د آذربایجان هوایي شرکت ویلي چې د امپرایر یو سل نوي الوتکه له باکو څخه د چیچینیا پلازمېنې ګرو زینیت روانه و، خو له اقتاو څخه شاوخوا 3 کیلومتر لري بیړنۍ ناسته اړای شو. د الوتکې د لوېدو لامل سمدستي نه معلوم شوی. د قزاقستان پولیسو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. د روسیې د ترانسپورت فدرال هوایي ادارې په بیان ویلي چې لمړنۍ معلومات ښیي چې د الوتکې له مرغۍ سره تر ټکر وروسته بیړنۍ حالت رامنځته شو او پیلوټ په اقتاو کې د کیناستو پریکړه وکړه. د قزاقستان ولسمشر قاسم زورومارت توقایف د دې پیښې د څېړلو لپاره د صدر اعظم د مرسل قنات بوزویو مابایف په مشرۍ یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړی دی. توقایف چارواکو ته لارښوونه کړې چې د پلازمېنې استانه څخه د ډاکټرانو یوه ډله اقتاو ته واسوي چې د ژغورنې په چارو کې مرسته وکړي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف په روسیه کې د کام ویلټ یا ګډو ګټو هیوادونو د غیر رسمي سرمشیزو لپاره خپل سفر لنډ کړ او بیرته باکو ته ستون شو. بس دی. لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.